په پښتونخوا کې د مازیګر سلور بجې شوې دي. شاهین بنیره ما او د مشال ریډیو په دغه یو ساعته خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې به واورئ چې په جنوبي وزیرستان کې د یو بمی برید په نتیجه کې دوه کسان وژل شوي دي. په کورمه کې د بېقرارۍ له کبله تړلي سکولونه تر اوسه تړلي پراته دي. په مومندو کې د فوجانو په کنوایې په برید کې درې ماشومان زخمي شوي دي او د پښتو نړیوال عالمی کانفرنس بعد روانه میاشت کېږي. په پېښور کې دا راپورونه لرو. خړومبې ورځو ګلیاس ته چې د دې وخت خبرونه وو.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی فیری وزیرستان کې په یو بمی چاودنی کې دیپ سنگھ سرتیری وژل شوی. نن پاکستان کې درویشتم مارچ یا د پاکستان دورس لمانځل کیږي او د عراق کې کوک ښار کې د یو عرضي بندیخانې نه نورلس خطرناک بندیان تښتې دي. اوس د خبرونو تفصیل. سویلی وزیرستان په واڼه اسکاوټ کیمپ کې نن د جمعې په سهار یو بمی چاودنه شوې چې پکې د اف سی ځواک دوه سرتیري وژل شوي او نور پنځه کسان ژوبل شوي دي. استخباراتي او پولیټیکل چارواکو د نوم نه خودو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې اونکي توکي په یو ریډیو سیټ کې ایښودل شوي وو. په دې پیښه کې دوه ښځې او درې ماشومان هم ژوبل شوي دي. چارواکي زیاتوي تر دې دمه د پیښې پړه چا په غاړه نه ده اخیستې. نن پاکستان کې درویشتم مارچ یا د پاکستان ورځ منځل کیږي. د ورځې پیل په سرخار اسلام آباد کې د درویشت د یو دیش او صوبای سرخارونو کې د یویش توپونو د سلامي سره وشو. جماعتونو کې د سهار په منځ کې د ملک د ترقی او خوشحالۍ لپاره خصوصي دواګانی او غوښتنې وشوې. کراچۍ کې د محمد علی جناح او لاهور کې د علامه اقبال په مزارونو د ګارد د بدلون دستوري هم وشوې. دا ورځ د هغه قرارداد په یاد کې نمانځل کیږي چې 1947 کال کې په همدې نیټه لاهور کې مسلمانانو د یو آزاد وطن لپاره وړاندې کړی وو او اوس په هغه ځای مینارې پاکستان جوړ دی. په پاکستان کې تیر کال لږ تر لږه 903 ښځې او جینکۍ د غیرت په نوم وژل شوې دي. په دې تور وو چې د خپل کورنۍ عزت ته زیان ورسو. دا خبر پرون د زیارت په ورځ د پاکستان د بشري حقوقو خپلواکه کمیشن په خپل کلنۍ رپورت کې ورکړی وو. دا رپورت له مخې د په 2010 کال کې 191 خزي د غیرت په نوم وژل شوی. د پاکستان د بشري حقوقو خپلواکه کمیشن په خپل 2011 کال په رپورت کې وایي د غیرت په نامه وژل شوو خزو کې 93 هغه جنکې دي چې عمرونه د 1300 کلونه کم دي. په دې کې وو عیسائی او دوه هندو مذهب دي. دا غیرت په نامه وژل شوی خزو کې په زیاتره د جنسي اړیکو درلودو تورونه وو او دارنګ زیاتره پکې په خپل رونو او خپل خاوندانو وژلې دي. ځینې پکې داسې هم وي چې د وژل کېدو وړاندې پرې جنسي تیرې شوی وو. د غیرت په نوم د ښځو د وژل کېدو د رپورټونو زیاتېدو باوجود د پاکستان د بشري حقوقو خپلواکه کمیشن د پاکستان د پارلمان لخوا د ښځو د حقوقو لپاره د قوانینو د منځوري ستاینه کړې ده. د امریکا یو فوزی رابرټ بیلز به د افغان ولسی وګړو د وژنې له کبله لولس الزاماتو سره مخامخ شي. د غربي خبری ایجنسونو د یو امریکایي چارواکي په حواله وای د بیلز خلاف په الزاماتو کې شپږ د قتل کولو هڅې هم شامل دي. شپږ د حالاتو خرابونکو بریدونو له خپلې دندې غفلت او فوزی قوانینو څخه د سرغړونې الزامات شامل دي. په رابرټ بیلز تور دی چې نوموړی د روانې میاشتې په 11 نیټه د قندهار ولایت په دوه کلو کې د 9 ماشومانو په ګډون 19 کسان په ډزو وژلي وو. د افغانستان کرکټ لوبډلې د شل اورونو ورلد کپ لپاره کوالیفای کړي. دا د دې هیواد په تاریخ کې دویم ځل دی چې د شل اورونو نړیوال کپ ته رسیدلې دي. په دوبۍ انټرنیشنل کرکټ سټیډیم کې د زیارت پر ورځ د افغانستان کرکټ لوبډلې نیم بیا ته په 76 منډو ماتې ورکړه او د شل اورونو نړیوال کپ کې خپل ځای جوړ کړو. د شل اورونو نړیوال کپ به د ستمبر په میاشت کې په سریلانکا کې کیږي. دا لوبې د افغانستان د کرکټ لوبډلې د لوبي رسو د افغانستان د کرکټ لوبډلې کپتان نوروز منګل ویل دا د ټول قام لپاره لوی ورځ ده. د دې وړاندې په 2010 کال کې افغانستان د شل اورونو نړیوال کپ ته رسیدلې وو. تاسو د مشال ریډیو نه خبرونه اورئ. د یورپین یونین د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه نن په برسلز کې کیږي. اتمه سرګندېږي چې د شام، ایران او د بیلاروس رژیمونو پر ضد نوي بندیزونه ولګوي. سفارتکاران وای د شام ولسمشر بشار الاسد میرمن آسمانوم د یویش سورای کسانو په لیست کې شامل کړی شوی چې پرې بعد د ویش اروپایي هیوادونو سفری بندیزونه او شتمنی به کنګل کړي. د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر یوری روزنټل په دې اړه وای د ډچ حکومت یو ځل بیا دې خبرې ته لیواله دی چې په شام بندیزونه لا نور هم سخت کړي. زه هیله لرم او موږ سره موقع هم شته چې سفري بندیزونه د شام ولسمشر میرمنې او د کورنۍ نور غړو ته وغځو. له دې وړاندې یورپین یونین په شام کې د مظاهرچیانو پر ضد د تشدد د استعمالولو په سر د یو سل یو کم دېرش کسانو او کمپنو بندیزونه لګولي وو. سفارتکاران وایي د یورپین یونین بهرنیو چارو وزیران به اتلس نور ایرانیانو نمونه په تورلیس کې شامل کړي. په دوی د بشري حقونو نه د سرغړونو تورونه دي. چارواکي وایي د عراق کرکوک ښار کې د یو ارزي بندیخانې نه نولس خطرناک بندیان تښتېدلي دي. د رپورټونو تر مخه بندیان د جمعې په ورځ سهار وختي د روشندانونو د لارې تښتېدلي. په دې بندیانو کې دوه هغه کسان هم شامل دي چې د مرګ سزا ورته اورولې شوې وه او یو د القاعده شبکې مشکوک غړی دی. په کرکوک ښار کې د ارزي بندیخانه د پولیسو کمپاونډ کې دننه جوړه ده. رپورټونه وایي د تښتېدلي بندیانو د بیا نیولو لپاره د پولیسو گشتي ډلې د کرکوک شاوخوا پر ځای کړې شوې دي. دا د محل د مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال لیډون اوریده چې ګولایات وړاندې کول. په روانه خبرونه کې د نورو راپورونو تر څنګ دغه راپورونه هم اوریده شي. د سویلي وزیرستان په وانه کې د یوې بمي چاودنې په نتیجه کې دوه کسان وژل شوي.
دا دمکا د حوالدار اصغر غلام په کور شو شوی و په موقع باندې حوالدار اصغر غلام شهید شو.
په کورمه کې د بېقرارۍ له کبله تړلي شوي سکولونه اوس هم تړلي پراته دي.
زوسنده چې لاګه د موږ سکولونه باندې اوس مو تعلیم نیم بود شهادت هم نه د خپل ځ بي تعلیمه ګرځم.
په مومند کې د امنیتي ځواکونو په ګاډي د بمی بریت په نتیجه کې درې ماشومان زخمیان شوي. او د پښتو نړیوال کانګرس بار روانه میاشت د پېښور په نشتر حال کې کیږي.
ډېرې مسلې دي، ډېرې ستونزې دي پښتو ژبې ته او پښتانه ته چې کمی مسلې دي. اوبه موږ په دې کې ډسکس کوو، د دې یو حل به انشاءالله راوباس.
زمونږ ونیزه خبرونه روښانه مستقبل به هم اورئ تر پای پورې د مشال ریډیو سروس. پاکستان کې امریکایي سفیر کیمرون مونټر اسلام آباد کې هم د هیواد د خارجه چارو د وزیر حنا ربانی کر سره ملاقات کړی دی چې پکې د پاکستان او امریکې په اړیکو خبرې شوې دي. تفصیل د اسلام آباد نه ریاض مساخیل راکړي.
د خارجه دفتر لخوا جاری شوی اعلامیه تر مخه د زیارت په مخام امریکایي سفیر کیمرون مونټر د خارجه وزیر هینا ربانی کر سره ملاقات وکړو. د دوران په دواړو خې د تعلقاتو د ترهګرۍ خلاف روان جنگ په چارو غور وشو. خبر پانه زیاتوي چې خارجه وزیر امریکایي سفیر د پاکستانی پارلیماني کمیټې د سفارښتونو خبر کو او زیاته اکړه چې د تعلقاتو د پارا کړنلاره به د پارلیمان د پریکړې وروسته ټاکلې شي. مشال ریډیو چې کله په دې حق لا د خارجه او سیاسي چارو د کارپو پروفیسر سنسکرینا تپوسو کو نو هغه وی چې پکار دا چې معاهده په لیکل زندره کی وی خدا به आवाज د پاکستان په خوخه نوی تیزیات وی.
جو ملاقات ہوئی ہے اس میں تعلقات کے مسائل پہ تو گفتگو ہوئی ہوگی.
کوم ملاقات چې شوه دی هغه کې بعد تعلقات په مسلو ارو مرو خبر شوی وی چې پکې ډرون بریدونه دي د ناتو سپلای دا د ترها غری خلاف جنگ دی او بیا د پاکستان پارلیمان قرارداد خو خبر دره چې دا خو یوازې د پاکستان خیال دی. اوس چې دا قرارداد امریکای تلال شي او بیا هغه خپل ذهن جوړ کړی نو په هغه با دوه ملکونو خبرې کوي. د دوه ملکونو تعلقات په یک طرفه بنیادونو نه چلیږي. د سر خو ملکونو یوازې پاتې کیږي. پارلیمان به هر سوای خو حکومتونه نه غواړي چې نړۍ کې یوازې پاتې شي.
پارلیمان ته جو به کہے لیکن حکومت ته دنیا میں آئسولیٹ نہیں ہونا چاہیے.
بل طرف ته د خارجه چارو کارپو او پاکستانی پخوانی سفارتکار بیرستر زاید سعید نه چې مشال ریډیو د سلالا چیک پوسټ د پیخي رستو د پاکستان او امریکای د تعلقاتو او د دې د بحاله په حق لا تپو سکو نو هغه وی
ما خیال دی چې یو پوزیشن باغوی جاری ساتي چې دا یو مسټیک وو چې انټینشنلی نه دی شوی او ریګریټس آفر کی او ریګریټس اور اپولوجی کې فرق دا دی چې یو معافی دا معافی راکې او ریګریټس مطلب دا دی چې موږ ډیر خپه یو. ریګریټس باندې خو به تیاری اپولوجی کې خبره دا ده چې اخوا امریکای کې الیکشن را روان دی او کدا سه پبلک اپولوجی ورکی نو د اوباما ډومېسټک سپورټ کمیږي.
یاد دی وی چې د ذکر شوی شوی پیښه وروسته د پاکستان او امریکې ترمنځ د اعلی پایه ملاقاتونو کې کمی راغلی دی او د زیارت د ورځې ملاقات د پارلماني کمیټې د سفارشات وروسته لومبه ملاقات و. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان ایلن د زیارت په ورځ ویلي په کال 2014 کې به په دغه هیواد کې د امریکایي سرتیرو د پام وړ شمیر پر ځای وساتي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر حامد کرزي په دا وروستیو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د زر وستلو غوښتنه کړې ده. تفصیل د واشنگټن نه هارون بچا راکړي.
جنرال جان ایلن د امریکا د سینټ د پوځي خدمتونو د کمیټې استمایي غونډې ته وویل سربیره پر هغه سیاسي غګونو چې افغانستان د بهرنیو ځواکونو د زر ایستلو په باب لا پورته کیږي، زه بغواړم چې د 2014 کال د جګړې لپاره د غلطه آتش په تزر امریکایي سرتیری وساتم. په داسې حال کې چې ټاکل شوی د راتلونکي سپتمبر میاشتې پورې به په افغانستان کې د موجودو امریکایي ځواکونو شمیر له شاوخوا 90 نه 80 ته راکم شي، د سینټ د غړو د دې پوښتنو په ځواب کې چې له دغې مودې اخوا به د دوی شمیر په کومه اندازه کم کړل شي، جنرال ایلن وویل زه به غوره ګڼم چې همدغه شمیر ځواکونه پر خپل ځای پاتې شي. زما نظر دا دی چې موږ به په 2014 کال کې یو د پام وړ جنګي قوت ته اړتیا ولرو. اتش پیت زرا یو ښه نمره ده چې موږ پرې د جګړې ډګر ته داخل شو، خو دا ده چې زه باید په دې اړه ولسمشر ته خپل تجزیه وړاندې کړم. فرانس پرېس اجانس لیکي د نوموړي له څرګندونو داسې معلومیږي چې د امریکا پوځي مشرتابه په داسې حال کې چې په سپینه ماڼۍ او هم په کانګرس کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر د چټکتیا په هکله بحثونه دوام لري، په دغه لړ کې د مخکې نه د ټاکل شوي پلان په عملي کولو کې زړه نازړه ده. اجانس په دې وروستیو کې په افغانستان کې د قرآن کریم د سوځولو او ورپسې بیا د یو امریکایي عسکر له لوري د ملکی وګړو د وژل کېدو په سیر پیښو ته اشاره زیاتوي چې په واشنگټن کې له دغه هیواد د امریکایي ځواکونو په بیړه د راستلو غوښتنو زور اخیستی دی. فرانس پرېس اجانس په ځانګړي توګه د ولسمشر اوباما د ګوند ملګري او سیاسي ملاتړي یادوي چې وایي په افغانستان کې د روانې جګړې پایلو ناهیلي کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر حامد کرزي دغه 13 اونۍ له امریکا وغوښتل چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د ایستلو بهیر دې ګړندی کړي. بلې خوا بیا د امریکا په سینټ کې د حکومت مخالفه ریپبلیکن ګوند غړي جان مکین، څوک چې د افغانستان د جګړې د دوام د یو کلک حامی سیاستوال په توګه یادېږي، د یاد ایوان غونډې ته وویل چې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په پلان بحثونه کېدل به په دغه هیواد کې زموږ ماموریت بې ارزښته کړي او هم به په ترس کې زموږ ملاتړو هیوادونو طالب یاغیانو او پاکستان ته غلط اشارې ورکړل شي. نوموړی د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان ایلن ته مخاطب شو او زیاته کړه دا مهال د بری او د کامیابۍ نورې کومې ژمنې زموږ نه تر غوږو کیږي او دا خبرې په کار نه ده جنرال چستا او یا د بل کوم تن لپاره حیرانوونکې وي. لکه د ولسمشر کرزي ځینو خبرو ته وګوري طالبانو ته پام وکړي چې له افغانستانه زموږ وتلو ته اشاره کړي او بیا پاکستانیانو ته وګوري چې په یو وخت د حقاني شبکې ملاتړ هم کوي او موږ سره هم د همکارۍ لافي ولي. دوی دا هر څه ځکه کوي چې بس همدغه خبرې اوري چې ځواکونه به کلوزي او سمره زر بوزي. راپورونه د ناټو لخوا ټاکل شوې تګلارې یادوي چې وایي د ټول افغانستان د امنیت ذمہ‌واري به د 2014 کال تر پایه د دې هیواد پوځ او پولیسو ته وسپارل شي. په عین وخت کې امریکا هیله لري چې له افغانستان سره د ستراتیژیک سند د لاسلیک کېدو په صورت کې به وکولې شي له یادې نیټې وروسته هم په دغه هیواد کې خپل یو وړوکی ځواک وساتي. په داسې حال کې چې کتونکي د افغانستان د امنیت ساتنې په برخه کې د دې هیواد د خپلو ځواکونو د شمیر او هم یې د وړتیاو د لوړولو په خبره زور راوړي، جنرال ایلن د سینټ د 13 ورځې د غونډې پر وړاندې ومنله چې امریکایي چارواکو د افغان امنیتي ځواکونو د پراختیا په پلانونو بیرته غور کول پیل کړي او کېدای شي د دوی شمیر 3,25,000 سرتیرو ته د رسولو هدف ایسته واچوي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگټن ډي سي.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
اوس د قبایلی سیمو په امنیتی وضع باندې نظر اچو. د سویلي وزیرستان په واڼه کېم کې د بمی چودنې په نتیجه کې 2 کسان وژل شوي او نور یو شمېر ټپیان دي. په دغه اړه تفصیل د سیمینار زموږ همکار راکړي.
د سولی وزیرستان ستر پنډغولی وانه سکاوټس کیمپ کې بمی چودنا وشوا چې په نتیجه کې د یو کور وسیدم کې دوا کا سون چې په خپل کې پلار زوی وشوال شي مړه او درې نور پر هر ځل شوال. په وانه کې موجود د خفیا ادارې او د پولیټیکل انتظامیا چارواکي چې خپل ژغونه ریکارډ کول او نمونه جوتولي خوښ نکړل د پېښې په خلای وکړلې او دا یې ها زیاته کړه چې پرې جوښه خوندې بم دا چودنا نه نیمه بجې د چیئر کور حوالدار اصغر غلام بنگش په کور کښې هغه وخت وشوا چې کله دوی اورېدلو په غرض ریډیو ږغول لګیا کړل. دا ذرایع دا هم وایي چې پر هرژلې درې واړه کسان د وژلې اصغر حسین زامن دي چې د علاج دپاره د هلیکاپټر په یو خصوصي الوت کښې د پېښور سی ایم ایچ هسپتال ته رسولې شوي دي چېرته چې دوه کسان مرګونی وشول شي. ځینې آزادو ذرایع دا هم ویلي دي چې په بمی چاودنه کښې د کور دوې ښځینه هم پر هرژلې شوي دي، خو په موقع موجود کسانو د دې دوې پخلی لا نه دی کړی. مشال ریډیو چې په واڼه کښې موجود یو تن امجد بنګش وژغوه، هغوی وویل
دا دمکه د حوالدار اصغر غلام په کور شوي وه. دا ریډیو اولم کېدنه چې ان یکه سیخه دمکه در وشوله، په موقع باندې حوالدار اصغر غلام شهید شه او درسره څلور زامن یې نور شدید زخمي شول. په دا کې څلور کښې بل هم په حق ورسېده او دا نور شدید درې زخمیان چې دي دا پېښور سی ایم ایچ هسپتال ته ورسول.
په بل پلو د نیمې قبایلي سیمې جنډوله نه رارسېدلیو اطلاعاتو په مطابق په سیمه کښې د لټون په عملیات لګیا د امنیتي فورسز وې دستې ته په مځکه کښې خوندي بم ور وچاودېده چې په نتیجه کښې یې د امنیتي فورسز درې سرتېري پر هرژلي شول. دا پر هرژلي سرتېري ه د مرهم پټۍ د پاره پېښور ته لېږدولې شوي دي. د دې دواړو بمي چاودنو پړه لا تر دا دمه پورې چا هم قبوله کړې نه ده.
د سیمې نه زموږ د همکار راپور. په سویلي وزیرستان کې په کیمپ کې بمی چاودنه او هم په قبایلي سیمو کې پاتې کیږو. د مومندو د تانې سرو کلي په ډنډو پل سیمه کې د امنیتي ځواکونو په ګاډي د سړک د غاړې بمی چاودنه شوې چې له امله درې ځایي ماشومان زخمیان شوي دي. د سیمینا زموږ همکار نور تفصیل راکوي.
دا مومندو ایجنسی او د پېښور په سړک ته ډنډو پل په سیمه کې د عسکري قوتونو په یو ګاډي د سړک د غاړې بارودي چاودنه شوې چې درې ځایي ماشومان پکې زخمیان شوي او د عسکري قوتونو ګاډي ته هم زیان رسېدلی. د تناسرو کلي د اس ایچ او ګلشید خان په وینا د چاودنې وروسته نږدې ځایونو کې تلاشي اپریشن هم پیل شو او سیمه یې د نور کوم بارودي موادو څخه صفا وګرځوله.
آرمی کنویت تا باقی بانی دغا شوی گاری خراب شوی نپلی سوکر ری بچتا دره ما شومان باکی زخمیان شوی والال تخشاک کو سمانات تی سمانات
هم پتیزه که دا دره ما پی خدا چی ده سرک ده غاری بارودی چودنی کی گی او دغا شان ده پولیسو یو هیت کانستیبل حیات خان هم لگه مو دوران دی مر شوی او یو زایی و سیدون کی فرمان علی محمد پتی پی خدا که ده زخمیان شوی ما شومانو پا اڑا نور معلومات دا سرا کرل.
یو وخار احمد ول محمد جان دی، دویم صدام خان ول سیدا خان دی، او دریم سید الله ول انور خان دی. دا درې وړه د سرو کلي اوسېدونکي دي. د سړک د غاړې پترې مترې او دغه شیزونه راغونډول خشاکې کور دپاره راغونډولو چې دغه ټایم کښې دمحکه وشوله دي درې وړه زخمیان شو.
د دې نه علاوه په مټه مغل خیل شبقدر سیمه کې بېګا د شپې نامعلومه تنانو یوه چاودنه کړې او په دغه چاودنه کې د شوي زیان حال د صدرګړۍ د پولیسو چوکۍ سب انسپکټر افتخار خان داسې بیان کړل.
پل لاندې چې کوم دی نو ګیس ته تللی دی، یو خټینې د هغې نه تو کړې دي او یو ورسره جوخ چې کوم دی نو د ټیلیفون د کیبل شانتې دي او دغه میټر شانتې نیا بکسه سبرختار د هغې نه هم تو کړې دي، هغې هم
د تنازع ښکار پنځه ویشتو کلو او نږدې سیمو کې د یوې مودې راهیسې داسې پېښې رامخته کېږي چې زیاتره پکې سرکاري اسکولونه یا داسې نورې کومې سرکاري ودانۍ په نښه کولی شي.
د سیمې نه زموږ همکار مومندو کې د امنیتي ځواکونو په قافله به مبرید شوی دی چې په نتیجه کې درې ماشومان زخمیان شوي دي. راپور تاسو اورېده او سورزو شمالي وزیرستان ته چېرته چې دغه ځای ځایي خلک د رزمک کرېډ کالج نوخار ته د منتقل کولو پر ضد احتجاجي مظاهرې کوي. تفصیل په دغه راپور کې اورو.
قبایلی سیما شمالی وزیرستان ایجنسی کې ځایي ولس رزمک، میرانشاه او میرعلي کې د رزمک کډر کالج د رزمک نه نوخار ته بدلېدو پر ضد احتجاجونه پیل کړي دي. دوی وایي په سیمه کې د معیاري تعلیم همدغه یوه لوړه تعلیمي اداره وه چې دولت یې د ناسم حالاتو په بانا بل ځای ته بدلول غواړي، ځکه چې په رزمک کیمپ کې د کالج سامانه ټرکونه برولی شي خو دوی به کله هم دغه سامان وړلو ته ورنه کړي. حاجی دریا جان وایی دولت په مختلفو هیلو بانو سره دوی د دغه تعلیمي ادارې څخه محروموي چې دوی به یې کله هم نه ومني.
میر گورنر ته وایي، وزیر اعظم ته وایي، صدر ته وایي چې دا کالج د پزی پوتو کو چې دا څه گیم جوړ دی دا گورنمنت جوړ دی او دا کالج ته دا بنا جوړوله چې دا کالج بدنام شي ټارګټ شي دا کالج لری شي.
ملک شمالی وای چې یاد شوی کالج یې وړاندې هم بغیر د سوجې د سمودې د پاره پېښور ته بدل کړی وو او اوس داسې لګي چې په مکمله توګه ورنه دغه کالج بدلولی شي.
چا لوی با اثر خلک لوستای یوستا داسه معلومی چې د میر نه دغه کالج بدلاوی میر زموورتیا ولا کوم زموورتیار وخصلا ویسه هم زمواری بل خورې میف په هر له سره کا نوې زموور هم په میر د حکومت زموورتیار اړوي که اس تکلیف نه رسولای یو ژوند کای دی سفر نه مردای نه چا بد خبره وته کړی دی ویس دغه مشرون رل جلدی مکمل سپوی کو د کالج سامان وری لارې میر په سره سره نه پرېږدي او نه کالج بدلاول تا ور کوي دا کالج مشه د غي وارن یورو شجر د تعلیم.
ملک مادانور او چې رزمه کډر کالج د وزیرستان او بیا رزمک سیمه یو خپل ده
دا د میز د وزیرستان د ایجنسی خپل ولای د میز وا پګړې دو یو پہچان دی و نیر ایجنسی تا و نیر صوبه تا کیما دو نوی نوی کالجینا ور کریږي دا وخت نه چې میز تا بوتو دا توفارو کړی دو دا په میز پر نشی کتل میز نه بدلوي.
کلامو چې درزم کډر کالج پرنسپل منظور کریش کینو پختل نو دوی او چې دغه کالج په مکمل نه بلکې په ارزی توګه بدلول شي.
کالج خو شفتی کی لگیا دے پیرنٹس چا بچی ہو کچھ اسٹوڈینٹس وہ ڈیر خطون ما تم رگلی دی گورنر سے تم رگلی دی چیئر جی الت حالات ایک ندی فی الحال ٹیمپرری طور میں دل شفتی کی لگیا دے سامان چ سپر دخل کو دے گئی وری دی چر جی دا سامان وڑی لگیا دے نو دا بالکل دل تنا کالج ختم ہی ہو دا ختم ہی نہ لگیا دے من صرف چیئر ضرور لگیا ہو دے دے الکان والا کرسی سنگ دا پتہ لگی چ بھئی انت کے زمون کالج چمون سنگ سسٹم غاڑو اغا صحیح شو نو انشاءاللہ چ زیورزم کالج پہ خور کنا پردم دا پاس قبائلی علاقے امانت تھے ودا ودا پاس انشاءاللہ رزمک ترسوم.
یاد شوی کالج پا کالنو نسوا آتاو یا یم کے در شمالی وزیرستان ایجنسی پشین کی او یخو هواگانو مشہور سیما رزمک دا تعلیم حاصل اولو دا پارا خلاص شوی ہو چه پا یو سل سلور پنزو سکڑ از مکا بانده جوڑ کرده شوه ده او نه یوازه ده وزیرستان بلکه ده پاکستان بلا بلو سیمو زکون کی ده غلطه زکڑه کوی پسل گونه شاگردان ده ده اداره سخه ده تعلیم حاصل اولو نپس او ده پاکستان آرمی پولیس او یو شمیر نور و شوبو که خپل خدمات ترسره کوی.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621
په لاندو صفو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15500 کیلو هرتز
او د انټرنیټ لاره په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
سوات سیدو شریف کې د تحصیل منګلور د بلابل سیم مسترات لرونکو خزو د بنظیر انکم سپورت پروگرام د لاندې د میاشتنی وظیفې د نه ملاوېدو لکبله احتجاجي مظاهره کړې ده. د دوی وینا ده چې دغه رقم په بقاعده توګه د غریبو خلکو لاسونو ته نه رسي. تفصیل د سیمینا نیاز احمد خان راکړي.
ټول پاکستان کې د بینظیر انکم سپورت پروګرام د سوري لاندې غریب خلکو ته هر میاشت حکومت 100 روپۍ وظیفه ورکوي. دغه رنګ سواد کې هم د سرکاري معلوماتو تر مخه 1,10,000 نه سیوا غریبانو خلکو لپاره دغه وظیفه مقرر کړې شوې ده. ولې د سواد یو شمیر غریب اولس وایي چې د دوی په نوم دغه رقم راځي ولې د ډاکخانه د عملی لوجې حقدارو ته پکې رقم نه ملويږي. په دغه لړ کې 13 ورځې د تحصیل منګلور یو شمیر غریب خلکو د سیدو شریف او منګلور ډاکخانه عملی په ضد احتجاجي مظاهره وکړه. مظاهره چانو لاسونو کې د بینظیر انکم سپورت پروګرام منزور کړی شوی دستاویزات نیولیو. په دې کې یو څو تنانو مشال ریډیو ته وویل
زاجی زمانم تاج محمد دغه موږ پیسې موږ ته نه ملويږي کدا په دغه ځای په دغه غلو نه موږ نه غواړو کدا شه د حکومت موږ مقرر کړی حکومت راکای نو موږ لږی موږ دې په صحیح ځای راکې کچری دا نه نور ودا څه کار دیو کې دا شه د حکومت ډیر تر حکومت خزانه ته کټ کی
مانم ګل رحمان موږ د نظر دا کیس مقرر کړو د میاشتې ضرورت په یاد زړه هغه چې راشه په موږ لور کې زبط زموږ نه نه راشه 15 ورځې یو کړي شپږ ورځې یو کړي څلور ورځې یو کړي بیا هغه مکې دغه د بیزتی په لور و حل څه دا اوس واپس کور تراشی مونږ په دې باندې ډیر پریشان یو.
یو مشر سپینګیر کاکا وای چې دغه رقم دوی په نوم راځي ولی با اثر خلقی خوري دوی دې نه بدناموي او د دوی سپکاوی دې نور نه کوي
او بیا رالی دا خبره نو اوس مونږ ته نه ملاویږي او رالی او خلقی خوري حکومت دې مهرباني وکړي زموږ خدمت د کارونو واپس راکړي او کنه راکړي پیسې دې وخت پر خزانه کې وکړي او دې خلکو لري نور کوي.
په دغه لړ کې مو چې کله د سیدو شریف د خانه مشر پوسټ ماستر حریم خان څخه پوښتنه وکړه نو خاغلی د ریکارډ بیان څخه انکار وکړو ولیدای ویل چې د خلکو په وینا د دې پلټنې روان دي او اعلی چارواکي هم د دې نه خبر کړی دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو دغه قدرمند اردوونکو د پښتو ادبي چمنټل او د خیبر پښتونخوا د کلتور د سانګې د سوري لاندې د اپریل په شپږمه او اوومه نیټه یو نړیوال پښتو کنونشن په پېښور کې ترسره کیږي. په دې کنونشن کې به د نړۍ د بېلابېلو برخو نه پښتانه شاعران، ادیبان، لیکوالان او دانشوران برخه اخلي او پښتنو دغه سیمې ته په ورپېښو ستونزو به بحثونه کوي. په دغه اړه تفصیل غلام غوث را کوي.
د پښتو ادبي چمن تل او د خیبر پښتونخوا د کلتور د سانګې په شریکه همکارۍ به د اپریل په شپږمه او اوومه د عالمی پښتو ادبي کنونشن په نوم یو پروګرام ترسره کیږي چې په پکې د خیبر پښتونخوا، افغانستان، جنوبی پښتونخوا، کراچۍ او د نړۍ پښتانه لیکوالان او پوهان برخه اخلي. په دې لړ کې د پښتو ادبي چمن تل مشر اسیر منګل مشال ریډیو ته وویل
د را روانې میاشتې په شپږم او اووم اپریل باندې به په پېښور نشتر حال کې کوو. د ټولې نړۍ نه پوهان، لیکوالان، دانشوران، شاعران، ادیبان، سترګور خلک راځي. افغانستان نه به راځي، بر جنوبي پښتونخوا نه به راځي، د خیبر پښتونخوا کسان به پکې وي او د کراچۍ سند کې کم پښتانه دي، دانشوران دي، پوهان دي، او په یو اے ای کې، دوبی، ابوظبی کې، د میډل ایسټ کې چې کم دغه دي زموږ ملګری دي، پښتو ژبې سره، ادب سره، ثقافت سره چې تړون لري، همدغه سي امریکای نه، یورپ نه، مطلب دا چې د دنیا په کم ځای کې چې د پښتو ژبې سره، ادب سره، ثقافت سره مینه لري، سره علاقه لري، هغه مونږ بلنه ورکړی دا.
دا چې په دې عالمی پښتو ادبي کنونشن کې به په کومو کومو موضوعاتو خبرې اترې کیږي، په دې لړ کې اسیر منګل زیاته کړه.
لکه میډیا کې پښتون غږ نه لري، تونو سیاست ترمنځ فاصله ولې ده، پښتون پښتانه په یو املا باندې ولې نه اتفاق کوي، یعنی ژب پوهنه باندې. نو ډېر مسلې دي، ډېرې ستونزې دي پښتو ژبې ته او پښتانه ته چې کمی مسلې دي، اب موږ په دې کې ډسکس کوو، د دې یو حل به ان شاء الله راو بس.
د پښتو ادب سره علاقه لرونکي یو شو نورو لیکوالانو هم د دې نړیوال پښتو کنونشن په اړه د مشال ریډیو سره خبرې اترې کړې دي. دوی وایي
زمانوم فریدون خان دی او د عالمی پښتو کانګرس جنرال سیکرټری. په دې کې سلوري سو کې پښتانه تقسیم دي، په قبایلو کې، په جنوبی پښتونخوا کې، افغانستان شو، دازې شو، سلوري سو کې تقسیم دي. او د دې سلوړو وانو مسله یو ده د تراګره مونږ وایو چې دا راغون شي، دوی کیا جرګه سیستم واپس ژوندې شي، پوجه کې کینی خبرې وکړي چې دا تراګری ولې دا دا زمونږ حالت داسې ولې شو. موږ وړو چې داسې ادبی کنونشنونه، ادبی کانفرنسونه وشي چې پښتون قوم لدا شعور ورکړي شي، چاغوی په معاشي لیا سر پرمختګ وکړي، دلته امن راشي، بهرنی سرمایه دلته رانوزي، خلک کارخانه ولګي، د خلکو روزګارونه روان شي. دا قوم همیشه له بیروزګاره ساتلی شوی دی. دا تراګری عمدغه ادیبان، شاعران ختمول شي چې په یو ځای راغون شو، پښتنو له یو لار ورکړي.
د کنونشن کې یو موضوع د پښتنو ستونزې هم دي، هغه ستونزې که د ثقافت په حواله، که د پښتنو د ژوند په حواله، که د هغې د تعلیم او تربیت، او داسې قوتونه شته چې د پښتنو ثقافت او کلچر په نخښه کړی دی او ډېر زیان رسولی دی. نو دا فکر بنیادی طور سره د دې خبرې نه راوتی چې زمونږ ادب، زمونږ فکر، زمونږ سوچ، زمونږ ثقافت ولې په نخښه کړی شوی دی. لومړی کنونشن کې هم داسې خبرې شوې وې، خو هغه ټایم کې دومره حالات خراب نو. اوس بیا چې ډېر حالات خراب دي، موږ ته مختلف قسم ستونزې مخې ته راغلي. نو دا شاعران، ادیبان، دا اتلان او دا د فکر او د نظر خاوندان به په دې باندې خبره کوي او د دې حل به ضرور راوباسي.
یادونې وړ ده چې په دې نړیوال کنونشن کې به د افغانستان، خیبر پښتونخوا، جنوبی پښتونخوا، کراچۍ او قبایلی سیمو وتلي لیکوالانو او ادیبانو ته ایوارډونه هم ورکول شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو د
عمر بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
مونږه ته دي چې کومه ده هم
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
مشال ریډیو د غوږی قدر مند اوردونکو درنګ شه بیلا په پښتونخوا کې د مازیګر سلور نیمه بجې کېدونکو دی مهم خبرونه به ورو د خبرونو وروسته برتا د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کوو. ړومبه د ګلایز نه د دې وخت مهم خبرونه.
سویلی وزیرستان کے پا یو بمی چاودنے کے دا ایف سی دو سرتیری وجل شوی. نن پاکستان کے درویشتہ مارچ یا دا پاکستان ورځ منزلے کی گی. دا امریکا یو فوجی رابرٹ بیلز با دا اغوان ولسی وګړو دا وجن لکبلا لولس الزامات سره مخامخ شی. دا افغانستان کرکٹ لوبډلی د شل اورونو ورلڈ کپ لپاره کوالیفای کړي. دا یورپین یونین د بهرنیو چارو وزیران با په برسلز کې په نننی غونډه کې د ایران، شام او بیلاروس رژیمونو پر ضد نوي بندیزونه اعلان کړي او چارواکي وايي د عراق کرکوک ښار کې د یو ارضی بندیخانې نه نورلس خطرناک بندیان تښتیدلي دي.
اوس نظر اچو د پاکستان په قامی مطبوعاتو چې د هیواد سیمې او نړۍ په اړه کوم قسم خبرونه او تبصرې خپرې کړي دي. په اسلام آباد کې زموږ همکار سراج ظهیر ځنی پاکستانی مطبوعات کتلي او تاسو لپاره دغه راپور را لګړی دی.
نن د پاکستان مقامی ورځپاڼو خپلو سرخو کې دوه خبرونو ته خصوصي اهمیت ورکړی دی. یو خبر د کرکټ د ګټې او بل د بلوچستان په حواله د هدفي وژنو سپریم کورټ کې دا اورېدنې دي. ایکسپریس، جنگ، آج، ڈان، دی نیوز او مشرق ورځپاڼې خپلو سرخو کې لیکي چې پاکستان د ایشیا کپ لپاره لوبېدونکو میچونو کې بنگلہ دیش ته په دوه منډو مات کې ورکولو باندې ایشیا کپ ګټلی دی. ورځپاڼې زیاتوي چې د دې ګټې نه پس ټول ملک کې د کرکټ مینوالو د خوشحالۍ څرګندونې کړي دي. ایکسپریس او جنگ ورځپاڼو د دویم غټ خبر په توګه د سپریم کورټ د بلوچستان په حالاتو باندې د اورېدنې خبر راغستې دي. نوموړي ورځپاڼې لیکي چې سپریم کورټ بلوچستان کې د هدفي وژنو د کیس اورېدنې پر مهال ویلي دي چې دوی د بلوچستان حکومت نه تیرو دریو کلونو کې د ټارګټ کلینګ او اغوابرې تاوان د پیښو لړکی تفصیلي رپورټ غوښتلی دی او دارنګي ایس آی، ایم آی او آی بی تا هم ویلي دي چې عدالت ته دی وایي چې تاسو عدالت ته د لړکی ان کیمرا بریفینګ ورکولو ته تیار یې کنه. پانی لیکي چې په دې موخه چیف جسټس افتخار محمد چودھری وویل چې صبح کې د امن په ځای کولو ذمہوار پولیس او سیاستدانان وي. په دې مهال چیف جسټس زیاته کړه چې پولیس او سیاستدانان به تر کومې د هر څه پټوي. نن مقامي ورځپاڼو خپل ادارې هم په مختلفو موضوعاتو باندې لیکلې دي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې پاکستان کې د امریکای سفیر کیمرون مونټر ویلي دي چې پاکستان دی په امریکای باندې اړتیا پرېږدي او د خپلو مسلو حل دی په خپله ولټوي. امریکا به د پاکستان هر ممکن امداد کوي او د امریکای او پاکستان د ښه اړیکو لپاره به مونږ هلې ځلې جاري ساتو. ادارې مخکې لیکي چې کیمرون مونټر وویل چې سلاله چیک پوسټ پیښه د افسوس وړ پیښه ده او راتلونکي کې بیخي داسې قسمه پیښې نه دي کېدل پکار. ادارې وایي چې د امریکایي سفیر د پاکستان د قربانو په اعتراف کولو باندې د حقیقت پسندی مظاهره وکړه. نو باید چې امریکا اوس د پاکستان په معاشي توګه مضبوطیا او د مسلو د هواري لپاره پوره پوره مرسته وکړي او د تجارت زیاتولو لپاره د ډلو تک راتګ پیل کړي. داسې بعد د دواړو ملکونو ترمنځ د تعلقاتو سره سره تجارت ته هم وده ترلاسه شي. جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی باید د نوي چیف الیکشن کمیشن د ټاکنې لپاره راتلونکي اونۍ کې د مخالف ډلې مشر چودھری نثار علی خان سره مشوره کوي. ادارې لیکي چې یو طرف ته د نوي الیکشن کمشنر د ټاکنې مسله ده، نو بل طرف ته سپریم کورټ د انتخابي فهرستونو په تیاری کې په اسارتیا باندې د خفغان سرګندونه کړې ده او د نور مهلت ورکولو درخواست یې رد کړی دی. آج ورځپاڼې خپلې ادارې کې لیکي چې یو طرف ته ټوله نړۍ کې د اوبو نړیواله ورځ مانځلې کیږي، نو بل طرف ته هندوستان لګیا دی او د پاکستان د برخې اوبه قبضه کوي او دا شان به پاکستان راتلونکي کې د اوبو د کمښت سره مخ شي. دې منصوبې سره به هندوستان ته تر زر میګاواټه پورې بجلی هم میلاو شي او په لکونو اکړه فټه اوبه به هم د پاکستان نه قبضه شي. اداري وړاندې لیکي چې افسوس دا دی چې د پاکستان د اوبو کمیشن 2004 کې د دې د مخنیوي په ځای منځوري ورکړې وه. بل دا چې هند د افغانستان غاړې ته هم په ډیمونو کې د افغانستان مالی مرسته کوي چې ورسره به خیبر پختونخوا هم د ستونزو ښکار شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیلی ټلیګراف لیکي پاکستان نه غواړي د افغانستان نه نړیوال ځواکونه د وتلو وروسته طالبان دغه هیواد کنټرول ترلاسه کړي. د خبره ورځپاڼه د استخباراتي ادارې د ریټایر شوي مشر سره د ملاقات په اړه پټ معلومات په ډاګه کېدلو په حواله کړې ده. د دغه هیواد په استخباراتي ادارې تورونه دي چې په کابل کې یوه دوستانه حکومت جوړولو او په افغانستان کې د دښمن هیواد هند اثر پیاوړي کېدلو پر ضد د طالبانو سره تعلقات لري. خو بیا د ورځپاڼې په خبره سخت کال د پاکستان ولسي حکومت په دې اصرار کوي چې سیاسي جوړجاړي د افغان حکومت په مشرۍ کې وشي. ورځپاڼه زیاتوي دا وخت لیوټیننټ جنرل شجاع پاشا چې د آی ایس آی د ډایرکټر جنرل چوکۍ یې تیره هفته پریښي، د هغه سره مرکه د ادارې پټې دنیا په اړه معلومات ورکوي او دا چې د افغانستان په اړه یې څه فکر دی. دغه ملاقات چې تیر کال د اپریل په میاشت کې شوی و چې معلومات یې ویکی لیکس ترلاسه کړي دي، داسې اشاره ورکوي ګینی آی ایس آی د طالبانو د واکمنېدلو په اړه اندېښنې لري چې د دوی په فکر د پاکستان امنیت لپاره خطرناکې نتیجې لرلی شي. ډیلی ټلیګراف ته ملاقات تفصیل بیانولو سره د شجاع پاشا د خلیلی کې چې دا نه غواړي افغانستان کې د طالبان واکمن شي، د دې پر ځای یو داسې حکومت لیدل غواړي چې په دغه هیواد کې کورنۍ جنگ ختمولی شي چې اغیز یې په پاکستان هم دی. د هغه په خبره دا ظاهري خبره ده چې د افغانستان نه د نیټو ځواکونو د تګ وروسته به د امن ریښتینی خبرو لپاره د طالبانو ډیر مهم کردار وي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د 11 سپتمبر کال 2001 نه پس چې کوم دردونکې زده کړه امریکا ترلاسه کړې هغه اوس هم معنا لري. د مقالې لیکونکي وایي په افغانستان کې چې سکیږي په کور کې دننه زموږ امنیت متاثره کوي. لیکوالان وایي په 1990 کال کې چې مو افغانستان یوازې پریښودلو نو داسې نتیجې یې مخې ته راغلي چې دغه هیواد د ترهګرۍ د پیښو مرکز جوړ شو او خپل یې د ولس او په تیره د ښځو لپاره حالات خراب شو. اوس که چیرې موږ بیا دغه هیواد همدغه شان پرېږدو نو په میلیونونو افغان وګړي چې په ښه هیله د امریکا ملګري شوي دي د دواړو هیوادونو د خلکو لپاره به تباه کن نتیجې پیدا کړي. ورځپاڼه کې لیکل شوي داسې نه ده پکار ځکه چې په افغانستان کې کافی پوځي پرمختګ شوی دی. څلور کاله مخکې د افغانستان جنوبي برخه د طالبانو په کنټرول کې وه او ائتلاف سره هغوی ته ماته ورکولو لپاره وسایل او ستراتیژي نه وه. خونن حالات بدل شوی دی چې لیکوالان یې په لړ کې د پوځ د صدر د فیصلو او د پوځي مشرتابه ستاینه کوي. بلخوا د افغان ملي پوځ سره جوړولو او پیاوړي کولو هڅو هم رنگ راوړي چې د دوی د یونټو مخ په زیاتېدونکي شمېر توانېدلې دي د جګړې مشري وکړي.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري
فارن پالیسی مجلې د پاکستان د رسنیو د فعالیت او په هغه کې د کارکونکو په اړه یو مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې د پاکستان د رسنیو د سار لپاره د پیمرا یعنی پاکستان الکترونیک میډیا ریګولیټری اتارټی په نامه یوازې یو اداره ده او هغه هم په دې لړ کې بشپړه اغیزمنه نه ده. دغه مقاله مهم ټکی بوروال کاکړ وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجلا د مقالې په پایل کې لیکي چې په دې وروستیو کې د پاکستانی حکومت د هغو هڅو په اړه معلومات په ډاګه شوی دي چې غواړي انټرنیټي ټیکنالوژي وچړي کوم چې به د 50 میلیونه ویپانو د تړلو سبب شي. دا خبرونه له هغه یو څو اونۍ وروسته مخې ته راغلي دي چې د پاکستان یوې پارلماني کمیټې پر شخصي ټلویزیونونو باندې پر هغو خبرونو د بندیز سپارښتنه وکړه چې د پاکستان پر ضد دي. مقاله لیکي چې د بی سرحد خبريالانو د ټولنې د 2011 او 2012 کال لپاره په خبرو کړو معلوماتو کې راغلي چې پاکستان پر ژورنالیستانو د تشدد په لړ کې په 190 هیوادونو کې پر 151 نمبر دی. د مقالې لمخې دا وخت په پاکستان کې نوي شخصي ټلویزیونونه او تر سلو زیات ریډیو سټیشنونه کار کوي. خو د دې ټولو د څار لپاره د پیمرا یعنی پاکستان الکترونیک میډیا ریګولیټری اتارټی په نامه یوازې یو اداره ده چې د پاکستان د اطلاعاتو تر وزارت لاندې کار کوي او هغه هم په دې لړ کې بشپړه اغیزمنه نه ده. مقاله لیکي د پاکستان رسنوی یو داسې ماحول جوړ کړی دی چې د جمهوریت په قوي کولو کې مرسته کوي او په ولس کې د بیداری سبب جوړیږي. په ولس کې د بیداری یو بیلګداوه چې په 2001 کال کې چې کله د هغه وخت ولسمشر پرویز مشرف چیف جسټس افتخار محمد چودري لری کړ نو د هغه د حکومت پر ضد په خلکو کې احساسات راو پاریدل. خو د مقالې په خبره په پاکستاني رسنوی کې ځینې منفي عوامل هم شتون لري. مقاله د دې بیلګا د مایا خان او شمون عباسی هغه خبرونه ورکوي چې په پارکونو کې یو لبل سره ناستونجونو او الکانو پسې به کیمره ګرځوله او له هغوی به د نیکانامو غشتنې کولې. بل بیلګا د یو بل ټلویزیون د یو خبرونی د قربنی مهر بخاری د پنجاب صوبې له پخوانی گورنر سلمان تاثیر سره په 2003 کال کې د هغې مرکې ورکوي چې د یو څارونکو په وینا د همغې مرکې له کبله سلمان تاثیر ووژل سو. بل بیلګه د تحریک انصاف د یو لوړپوړي مشر لخوا د یوې کاروباري خپرونی په لړ کې پر بل میلمه د ګیلاس ګزارو، او په تیرې میاشت کې د پرویز مشرف د ګوند یو غړي د اکسپریس نیوز نومي چینل په خپرونه کې بل میلمه ته د مرګ ګواښ ورکړ، خو نه د خپرونې کوربه او نه هم جوړونکي پکې مداخلت وکړ. د مقالې په لیکنه بل پلو، په 2003 کال کې د پاکستان حکومت د یوې لنډې مودې لپاره پر فیسبوک او یوټیوب د دې له کبله بندیز ولګاوه چې د دوی په خبره د اسلام پر ضد مواد پکې خپریږي، او بل یې په دې وروستیو میاشتو کې د موبایل له میسجونو د 15,000 ناخوښه ټکو د ایستلو ناکامه هڅه وکړه، او په تیرو څو ورځو کې یې د بی بی سي پر نړیوال ټلویزیون د 4 میاشتو لګیدلی هغه بندیز لري کړ چې یو داسې مستند فلم یې خپور کړی و چې ګواکې پاکستان د ترګرۍ پر ختمولو کې مخلصانه دی. مقاله لیکي چې د پاکستان په رسنیو کې د غیر اصولي فعالیتونو د مخنیوي لپاره د ډان نومي ټلویزیون یو کارکوونکی متیو لاجان یو خبرونه پیل کړې وه چې له 12 کستون وروسته وتړل سوه، او متیو لاجان یې د تړلو لامل دا وښودی چې د پاکستان له رسنیو سره د تړلو لوړپوړو چارواکو لخوا له مقاومت سره مخامخ و.
موریوال کاکړو چې د فان فالسی مجلې د یو راپور مهم ټکی تاسو ته وړاندې کولو سورزو د کورمی قبایلی سیمې ته، چرته چې د بیقراری او جنگ جګړو له کبله تړلې شوي سکولونه تر اوسه تړلې پراته دي. په دغه سیمه کې خلک وایي چې حکومت لخوا بار بار داوی خو کیږي ولې د دغه تعلیمي ادارو د پرانستلو او دغلته د اسانتیا ورکولو دپاره سکوټلې ګامونه نه اخیسته کیږي. تفصیل د سیمې نه زموږ همکار راکوي.
په قبایلی سیمو کورم ایجنسی کې امن وضع ښه کېدو باوجود درې منګل او د وزګړي په سرکاري سکولونو کې تر اوسه تعلیمي هلې ځلې نه دي شروع شوې. طالب علمان وایي چې استادان نه راتلو په وجه په سیمه کې د څلورو کالو نه سکولونه بند پراته دي. د دې له وجې یو متاثر زده کوونکي مشال لډیو ته په دې اړه صدا سي وویل.
نوم محمد امان د ګورنمنټ هاي سکول درې منګل کې مسابقه یالو 2007 کې سکولونه حاصل کړه، جان شرطي خال واجې نه سکولونه بند شو، هغه نه د خپل مو تعلیم نیم پاتې شو، مو سوزو سنده چې لاګه د مو سکولونه بند دي. مو تعلیم نیم پات شهادتام نه د خپل ز به تعلیم اگردم.
تعلیم محکمې تر مخه چې په کورم ایجنسی کې شپږ شپې د سکولونو د ترهګرې ښکار شوې دي. خوشی سنی ډلو تر مین جنگونه شروع کې دوه وروسته ترې منګل او وزګړي کې دوه های سکولونو په شمول څلور میډل سکولونه او و پرایمری سکولونو د بندېدو په وجه ماشومان تعلیم حاصلولو نه محروم دي. د مشال رډیو په لارې په سکولونو کې د استادانو حاضریانې یقیني کولو په لړ کې ملک محمد خان منګل حکومت نه یو ځل بیا غوښتنه صدا سي وکړه.
2007 نه باندې تر اوسه پورې هغه حکومت نه پلټیکل نه ډېرې مطالبه وکړې د ایجوکیشن یا غوب مطلب د بور بور متدا هغه تسلیر کوله چې مطلب نن خلص اوس بوي در خلص نن 2012 شروع شو کنه مو هغه سکولونه باندې سه پورې همو څومره بچی دي مشمول دي کنه هغه ربون بي تعلیم بي هغه پوتې شو نو مهرباني دي وکړه شي مو کې مشن نا پولیټیکل نا ټول نا د مطالبه کو چې موږ د دې ټیچرونو نه وستو موږ یې بار چې غشي دا سکول نا کولو شي.
په کورم ایجنسی کې اکثره خلکو خپل ماشومان په سرکاري سکولونو کې داخل کړي دي. د تعلیم محکمې د شمیرې تر مخه چې په سیمه کې 1500 او یو کم څلوېخ په سرکاري سکولونو کې تقریبا 15000 زده کوونکي تعلیم حاصلوي. په دې کې زنانه زده کوونکو شمیره تر 30000 پورې ده. د مارچ میاشتې باندې نه په کورم ایجنسی کې یخنیانو چټیانو په سکولونو کولاوې دوه باوجود په ترې منګل او وزګړي سیمه کې بیا هم تعلیمي حالې ځلې نه شروع کېدو په حق لمو چې د کورمې جنسي انتظامي چارواکي پولیټیکل ایجنټ شهاب علي شاه نه وپوښتل، نو په ځواب کې مشال لډیو ته په دې اړه صدا سي وویل.
دیکھی جی 2007 نه 2011 پورې زمونږ کورمې جنسي کې چې کوم لارې بندې وي هغه مشکلات سره چې کوم استادان دی هغه مخامخ او یو زینب بل زیتا سفلې نشول. اوس دا سیشن زمونږ د 1 مارچ نه شروع شوی دی. نو موږ دا یقیني کوو چې تری منګل ټول سکولونه د وزګړی ټول سکولونه چې کوم سټاف ته کایله تشی سټاف ته کایله سونه سټاف ته هغه هغه زه ته ورسو.
که څه هم پولیټیکل انتظامیا وای چې زر ته زربه په دې سکولونو کې یو ځل بیا تعلیمي هلې ځلې شروع شي، خود کورمه خلک وای چې حکومت د نه اهلې په وجه د دوی ماشومان څلور کاله تعلیمي وخت ضایع شو.
د سیمینزم همکار راپور تاسو ورې د دغلتا په کورم کې تړلې سکولونه تر اوسه تړلې دي. دغه د پرانستر د پر هلې ځلې نکېږي وخت شوې دي. زمونږ د ونیز خبرونې روخانه مستقبل د خبرونه تاسو د پر منور شاه تیار کړی دی.
سیرون کی وای کس هم ترهګری یو نړیواله مسله ده، خو قبایلی سیمې زکه ډېر متاثر کړي چې دلته د تعلیم کمې ده. دغه راز د تعلیم او اګاهۍ په نامه یوې غیر سرکاري ادارې په خپل کلنی ریپورت کې ویلي، پاکستان کې د تعلیم په لحاظ خیبر پښتونخوا په شپږم نمبر او قبایلی سیمې په اووم نمبر دي. په تیرو ورځو کې د دې ریپورت په حواله پیښور کې یوه غونډه شوې چې پکې د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو اعلی چارواکو ګډون کړی وو. دغه غونډې ته د وینا پر مهال د اطلاعاتو صوبایي وزیر میا افتخار حسین وویل،
اور پھر اس طرح کے وہ نعرے درج ہوتے ہیں دیواروں پہ
دیوائی او بیا په دیوالونو دا سناری لیکل شروع شو چې د خزو لپاره تعلیم حاصلول حرام دي. زمونږ په سیمه کې دریم نړیوال جنگ روان دی. په دې حالاتو کې مونږ ته د سکولونو حفاظت هم کول دي، ماشومان سکولونو ته راوستل دي، او د استادانو د حفاظت ذمہواری هم زمونږ په غاړه ده. که یوې خواته ترهګرۍ پښتنو ته ډېر ځاني او مالی تاوان ورسوو، نو بلې خواته یې ورله مستقبل هم د خطر سره مخ کړی دی چې پکې تر دې دمه وسلوالو د سیمې په سوونو سکولونه تباه کړي دي. خو د خیبر پښتونخوا د تعلیم د څانګې مشره سروت جهان وایي، دوی د سکولونو د جوړولو کار توند کړی دی او په دې لړ کې یې د جینکو سکولونو ته ډېره ترجیح ورکړې ده.
زمږ دی وخت کې د جینکو سکولونو کنسټرکشن زیات کیږي، د لکانو په نسبت باندې د شانتی جینکو ته د شپږم نواله ته لسم پورې 200 روپے میاش وظیفه ورکول شي. کتابونه دلته کې بالکل مفتی فیس وغیرہ نشي غشتلې، نو په دې وجه باندې زمږ د جینکو چې کم انرولمنت دی هغه کافی حد ته پورې مخې تللی دی. بلکې موږ دا ګورو چې زمږ کم ریزلټونه راشي د میټرک او د ایف ایس سی پاره کې زمږ جینکې د لکانو نه زیات مخې دي.
بلخوا د قبایلی سیمو لپاره د تعلیم نائب مشر سید منظر جان د مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دا سیمه د وړاندې نه هم د تعلیم په میدان کې شاته پاتې وه، خو اوس حکومت دلته د تعلیم د پرمختګ لپاره یو شمیر ګامونه په پام کې نیولی دي. نوموړی وایي،
یو خو فاټا کې چې کوم دی خاص کر د زنانو تعلیم ډیر زیات کم نه، لکه په سلو کې صرف درې جنې کې چې کوم نه نو هغه تعلیم یافته دي. نو هغه یو خو کلچرل او کوم هغه سوشل کاسټیوم چې دي کنه، نو د هغې د وجې نه دویم نه فاټا موجوده حالاتو د وجې نه اوم زمونږه تعلیمي لیول یا تعلیمي حالت چې کوم نه نو دا وروسته پاتې دی. منګه دا کوشش کړی دی چې منګه لکه زنانه تعلیم کم دی، نو چې منګه سل سکولونه کولا او په فټا کې نو پاهې کې و هرو مرو شپېت سکولونه خامخا د زنانه وی او سلوی سکولونه به د الکانو وی. د زنانه استادانو د پاره منګه په بازې ایجنسو او افارس کې د هاستلو تنظیم کړی دی چې دغه استادان تلې راتلې نشي مومنٹ نشی کولے، نو دی وہ ہاسٹل او انسٹیٹیوٹ سرا نزدی نزدی تگورا تک کی گی.
د حکومتي او غیر حکومتي ادارو لخوا د پښتنو په سیمو کې د تعلیم د پرمختګ لپاره یو شمیر ګامونه پورته کول شي، خو په دې لړ کې سیړونکو دا نظر لري چې د لپاره د عام ولس کردار ډیر مهم دی او په دې کې د قبایلی خلکو پوهاوی او اګاهي ډیره ضروری ده. کسه هم په تیر وختونو کې د پاکستان قبایلی سیمو پرمختګ ته سمه پاملرنه نه ده شوې، خو په موجوده وخت کې حکومت او نړیوال مرستندوی ادارې هڅه کوي چې په سیمه کې د تعلیم خورولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. خو دې لپاره ضروری ده چې ځایي خلک او په خاص توګه هغه خوشنصیبه کسان چې تعلیم یې ترلاسه کړي هم خپلې ذمہواری ترسره کړي. مهرین بیبی د قبایلو ځوانانو لپاره دا ډول یو ډله یا فورم جوړ کړي، په دې کې د بیلابیلو قبایلی سیمو تعلیم یافته جنکۍ او هلکان شاملوي چې خپل علاقو کې د اګاهۍ او پوهاوی ترڅنګ د تعلیم د پرمختګ لپاره هلې ځلې وکړي. نوموړی د خیبر ایجنسۍ تیراسیمې سره تعلق لري، په ماحولیاتو کې یې اعلی تعلیم کړی دی، د دې ترڅنګ یې د امریکا نه هم تعلیم ترلاسه کړی. د مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال د خپل مشن په حق لوای،
ما مستقبل کی کم پلاننگ دے اور جس سے کول غوار من ټول نه پہلا خو اگر تا ہو تویل شی دما دے جون مقصد چھ دے نو فاٹا دے چې زه د فاٹا خلکو ته ګوره، ما زه هغه دی کم چې موږ د دنیا ټول نه خ عوام یو، خ پیسفل خلک یو، موږ نه سره بیسیک فیسیلیټی شته، نه موږ د سه نو هغه چې زه ګورم نو ما ډېر زیات زماړه خپه کېږي، ځکه چې مونږ هم دغه د دنیا خلک یو، مونږ هم غواړو چې زموږ کورونو ته بجلی راشي، مونږ هم غواړو چې زموږ کورونو ته اوبه ورسي، زموږ کورونو ته سړکونه جوړ شي، زموږ مریضان د هسپتالونو ته ورسي او هلته علاجونه وشي، خو کوم چې زموږ په فاټه کې نشته. زما کوم چې مونږ یو پروګرام روانول یا یو د فاټه یوز فورم، دا زما یو پروګرام دی کوم چې مونږ په دې باندې سٹارټ کړی دی، دا یو فورم مونږ جوړو لګیو کوم چې بچي ټول د فاټه کوم چې یوز دی هغه مونږ را جمع کوو.
نوموړی وایي د قبایلو تعلیم یافته او ځوان کول را یو ځای کول غواړي چې دا راز د خپلې سیمې د پرمختګ لپاره په شریکه کار وکړي.
وی چې کوم چې د ملک سم مستقبل وی یا د علاقې سم مستقبل دی هغه دی په نوجوانانو په لاس کې دی. او زمونږ د فاټه یو چیرې اېره د سیس پلیټ فارم نشته، د سلار نشته چې هغه ته یو ځای شو او خپل د فاټه باندې څه سوچ وکړي. نو دې مقصد لپاره موږ فاټه یو فورم یا یو د سی یو ټولنه غونډې دا زمونږ جوړ کړی دا، او دې کې د کوم چې زمونږ اوه ایجنسیان دي، هر یو ایجنسی نه غیر ریپرزنټیټیو هم دي او هر یو ایجنسی کسان به دي کې دي، او دې کې الکان هم دي او جنکین دي او زیاتره دام سرکل ایجوکیټیډ دي. ټول چې څونه سټوډنټس دي موږ شامل یو، موږ والنټیرلی به دې کې لګیا یو کار کوو، او جس دې لپاره چې موږ دنیا ته دا شو کو چې زمونږ چې فاټا چې دونه ایجوکیټیډ خلک شته دا ټول یونیورسيان ته راغلي دي، دې تر رسیدلي دي، دې په هر څه پوي کې دي، خپل علاقو لپاره کار کول غواړي دي، پیس غواړي دي، غواړي چې زمونږ په علاقو کې بيزي راشي، امن راشي، ایجوکیشن راشي، بغیر زمګه علاقې ترکی نشي کولای.
په دې پښتنه چې د لړکې دوی څه عملی ګامونه پورته کړي، مهرین بیبی وای دا وخت په یونیورسيټو او کالجونو کې د قبایلی ځوانانو مرسته کوي، هغوی ځان سره په دې فورم کې شاملوي چې په مستقبل کې به د خپل خپلوسیمو د پرمختګ کار شروع کوي.
ستاسو ته کوم دا دی چې موږ ټول سټوډنټس یو، او زمګه ریسورسز دونه نشته، موږ سره لکه داسې یو پاور نشته چې موږ سره ویو، موږ په ډېر های لیول باندې ډېر غټ لیول باندې کار وکړو. نو شروع کې موږ زیات کم د پېښور ریجکم یونیورسيټیز دی او یو هغه سټوډنټان کم چې د فاټا راغلي دی ته هاستل کې پروت دي یا چې د پرایویټ کورني کې پروت دي، هغه خلک موږ ټارګټ کړی دي چې هغه موږ سره په فاټا یوت فورم کې هغه زیات هغه سټوډنټس سره لګیاري کار کوي. هغه نه علاوه هغه کم چې موږ سره پروفیشنلز دی لکه ډاکټر شو یا انجینیر شو، هغه سره به دې فورم کې موږ شامل کړی، ځکه چې دا خلک موږ ته پکار دي، دا به موږ فاټه زموږ به الته کار کوو. او ستارت کې زموږ چې کوم فوکس دی اپ ایجوکیشن باندې دی، د فاټه سټوډنټانو ته څه مسلې دي په سټل ایریا کې او په فاټه کې په ایجوکیشن کې څه مسلې دي، موږ زیاتره هغه مسلې هایلایت کول غواړو او د ګورنمنت ایجنډا راوستل غواړو چې زموږ د نوجوانانو زموږ د خلکو د ایجوکیشن کې دا مسلې دي او دا مسلې پرایورټی بیسز باندې حل شي.
فاټا یوت فورم کې شامل د خیبر ایجنسی باړې تحصیل محمد ولی په نړیوالو تعلقاتو یا انټرنیشنل ریلیشنز او صحافت کې اعلی تعلیم کړي، په موجوده حالاتو کې د ځوان کول د ذمہدارو په حق لوي.
څومره ایجنسی په غوږ کې نن سبا چې کوم حالات راغلي ټول دنیا ته پته ده، نو چې موږ څومره سوچ کړو دا شي چې موږ راغون کولو، نو موږ په دې شي باندې پوه شو چې څومره زموږ مشران دي، کاغه په پولیټیکل ایډمنستریشن کې دي، کاغه زموږ په وفاق کې دي، په سنټر کې، نو هغه د لاسه دا کار وته دي، هغه د لاسه ځکه دا کار وته چې هغه په وینا باندې دا کار نه کوي، لکه دیسره دومره اتارټی نشته چې موږ ته نه په خپل ایجنسو کې خپل علاقو کې موږ ته تعلیم راکی، هغه واسطه دا خبره وته ده. اوس چې څومره یو جنریشن دې کم د نوې ګول دې له خپل په کار دي چې د خپل کمره روان نسونه یې دوی د پاره غم کې او په خپل راغون شي، او د حکومت نه د خپل مشرانو نه کم زمون پولیټیکل ایڈمنستریشن دې دوی نه دې شي وختنه کې چې موږ مخکې تګ غواړو، موږ تعلیم حاصلول غواړو، موږ د دنیا چې څومره نورمال کونه دي د دوی ټول په صفونو کې ودرې د غواړو.
ځنې خلک دا نظر لري چې قبایلی خلکو کې په خپل هم د تعلیم ترلاسه کولو خوخي یا رجحان کم دی. په دې اړه محمد ولی وای
یاره د چې کوم خبره کړو او کوم کمنټس ته دې باره کې پیشکری چې د قبایلو تعلیم سره شوق نشته، نو دا خبره بالکل ضرورت کم د قبایلو د تعلیم سره شوق شته، خو چې موږ ته د تعلیم د حاصلولو موکې څوک راکی، موږ ته د 9/11 نه مخکې په فاټه ته وګوري نو تقریبا زموږ لټریسي لیول نه دا 29% وو. 9/11 نه بعد چې کوم حالات په فاټه کې شروع شي ته زموږ لټریسي لیول وګوري د 29 نه را کم شوی دی په 17% باندې ولاړ دی. نو دې مطلب شو چې په دا لسو کالو کې موږ د کم تعلیم ریشو دا را کوزه شو 12% نور را کوزه شو.
د خلکو د پوهاوی او بیداری لپاره جوړ شوی د ځوانانو د دې ډلې غړي راینا شاه چې پیښور یونیورسيټي کې لوړ زده کړې کوي وایي قبایلی سیمه په خپلو تعلیم یافته بچو ډیر حق لري.
ولکه زمان په سر به ان په کوم سبجیکټ کې وي کنه خو زه د فاطمه سره تعلق لرم نو چې د فاطمه سره تعلق لرم نو زما د فاطمه ما باندې دا حق ته چې زه دم تر علامه تعلیم حاصل کو او زه اوس مخکې چې د خپل را روان نسل د تعلیم سره کول غواړم نو که چې څنګه زمو په فاطمه کې د ایجوکیشنل د تعلیم کم مشکلات چې کنه هغه د بارزه څه کول غواړم او دا په خاله څنګه زمو د فاطمه کوم خلک دي زمون دا مقصد دی چې موږ ټول راټول شو او موږ یو څه څه د هغه خلکو د تارو کو چې هغه ته د ایجوکیشن یا د تعلیم څه مسلې دي هغه د ګورنمنت مخې ته راوړو او د هغه خلکو لپاره څه څه وکړو.
نوموړی وایي یوازې د حکومت په ګامونو قبایلی سیمه کې تعلیم عام کول ممکن نه دي بلکې تر هر څه اولنې کار دا دی چې ولس په خپل د تعلیم په اهمیت خبر کړي شي.
زه د دې خبرې د داخله د خو خبرو نتیجه انجام لري او ته پته نشته چې د تعلیم څومره اهمیت ته ترجمه کې لکه دا هیڅ پاره کې هغه ته د دې ضرورت ته هغه کې هغه ورته کې نه پروموشن د دې ضرورت ته تر کومه پورې چې مونږ کم خلک راوځي او مونږ کم ایجوکیټډ خلک تر کومه پورې چې هغه ته مونږ اویر نه سرنه کو دا ورته نه چې تعلیم څنګه ضروري دی مخکې ژوند د واره نو یا په خیال دای شي زه هم دغه شان کوي دا زموږ چې کوم کنسر دی زموږ چې کوم روایت دی دا هم دغه شان کوي خو که چېرې یو قسم راپاسي او دا ست وایي او د خلکو ته وایي چې نه که څنګه ضروري دی خاص طور دا زنانه د واره تعلیم نو تقریبا زه نه ته دې کې موږ ډیر نشو کولای نو یو ست خو اخیستل شو کله یو پرسنټ انکریز وکولای شو.
په اخر کې د قبایلی سیمې د تعلیمي پرمختګ لپاره د ځوانانو د دې ډلې مشره مهرین بیبي ځوان کول ته پیغام ورکوي.
زما پیغام دا دی چې اوس پورې ټول دنیا کې کوم د تلار شي هر یو کس فاټا پیژني ټول دنیا فاټا فاټا کوي څنګه په خپل دا په نسی ژوند دا اونې ویل چې نه ژوند د څه نه یو موږ امن پسند خلک یو په امن پتروبانی او په یو خلارې پتروبانی موږ خلکو ته دا خبره ونه رسوله. زما کوم چې خپلونو خواندو کوم چې ځوانان دي زما هغه ته دا پیغام دی چې دا وخت تاسو خپل په ایجوکیشن پترو دنیا ته وخی چې موږ یو ډیر امن پسند او پیس لوینګ خلک یو موږ په دنیا کې امن غواړو او موږ باندې کې دنیا کې څه پرسپشن دی موږ هغه شانتي نه یو.
کارپوهان وایي که څه هم نن قبایلی سیمه د مسلو ښکار ده خو که ځوان کلیه دغه ډول بیدار وي نو سباون به یې ډیر روښانه وي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که کومه پوښتنه او یا وړاندیز لرئ په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202122111 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.
چمدلا سونا قلم اخلی کتاب اخلی چمدلا سونا قلم اخلی کتاب اخلی پوی اپنیم داد کم جرم حساب اخلی پوی اپنیم داد کم جرم حساب اخلی چمدلا سونا قلم اخلی کتاب اخلی پوی اپنیم داد کم جرم حساب اخلی پوی اپنیم داد کم جرم حساب اخلی گل وطن کی اور بل دے ددغلا سام گل وطن کی اور بل دے ددغلا سام گل وطن کی اور بل دے ددغلا سام گل وطن کی اور بل دے دغبو سے چپ ظاہرہ محراب اخلی دغبو
سی چپ ظاہرات محراب اخلی پوہ پنے امداد کم جرم حساب اخلی پوہ پنے امداد کم جرم حساب اخلی چہر وگڑی میں اغسط دی دور جامے